روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم. ژمی زموږ په هیواد افغانستان کې ډیر سخت وي او له بده مرغه ډیرې کورنۍ د بېوزلۍ له امله کافي تودوخه، مناسب خواړه او ضروري ویټامینونه نشي اخیستلی. په همدې موسم کې ډیر خلک د اډوکو د درد، د بندونو کلکوالي یا سختېدو او د بدن د دردونو څخه کړیږي. په ځانګړي ډول مشران، ښځې او ماشومان او هغه کسان چې لاسو پښې یا زنګنونه په نورو وختو کې ژوبل شوي وي او هډوکې له پخوا هم درد لري. نن په دې خپرونه کې د ژمي په مهال د اډوکو د درد په اړه خبرې کوو. دا چې ساړه موسم او د خوړو کموالی څنګه پر اډوکو اغیز کوي او خلک څنګه کولی شي له لږو امکاناتو سره خپله روغتیا وساتي. د نن لپاره مو میلمه د ډاکټر صاحب ګلزمان صبره د عمومي جراحي متخصص چې د هیواد په جنوب ختیځ زون کې د عمومي جراحي او هډوکو له نامتو متخصصو ګڼل کیږي. د خوست تر څنګ له غزنی، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتو ګڼ ناروغان د درملنې په هدف نوموړي ته مراجعه کوي. ډاکټر صبرای په خوست ښار کې د زمان په نوم د خصوصي روغتون لري. هغه د جګړو په معالم د زرګونو ټپیانو درملنه کړې او ګڼ شمېر تر ټولو اساس او پیچلي عملیاتې په بریالیتوب ترسره کړي. ډاکټر صاحب صبرای، ډېره مننه چې په دغه مهم وخت کې راغلی او خپل وخت موږ ته راکوئ. پوهیږو چې تاسو ناروغان هم درلودل، خو مننه چې راغلی او دا مسله هم مهمه وه چې تاسو سره یې مطرح کړو او اورېدونکي هم پرې خبر شي. اوله پوښتنه دا ده چې د ژمي په موسم کې، په سړو یا یخنی موسم کې، د اډوکو او بندونو دردونه ولې زیاتېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د تاسو طریقه د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته، کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې. ثانیان باید دا ووایم چې د ژمي په موسم کې څرنګه چې هوا یخ وي او همدا ډول د کافی اندازه لمر موجود نه وي او تودوخه وي، د تودوخې کمښت زیات وي، ساړه وي، نو په دغه وخت کې اکثره د هډوکو، د بندونو یا مفصلو دردونه په دې خاطر زیاتېږي چې د یوې خوا هوا سړه وي، د بلې خوا په کافي اندازه لمر وجود ته نه رسېږي او همدا ډول په کافي اندازه زمونږ په وجله او لري پرتو منطقو کې او کرنیو منطقو کې کلیو دیهاتو کې خلک هغه کافي خواړه چې د هډوکو د تقویې دپاره ګټه کوي ورته نه رسېږي، نو په اسانۍ سره یخه هوا د هډوکو د دردونو باعث کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. آیا د اډوکو درد په ځینو خلکو کې ډیر وي، لکه مشران، ښځې او یو ماشومان، یا عمر نه پیژني او جنسیت هم نه پیژني، په هر چا باندې چې ولګي د درد به احساسوي؟
بله، یو هغه اشخاص یا موسین اشخاص دی چې هغوی سنی زیات دی، عمر یې زیات دی، هغوی که نارینه دی او که ښځینه، چې هغوی کې په طبیعي ډول د هډوکو د موادو د کمښت پروسه په طبیعي ډول منځته راځي، خصوصا چې هغې ته په طبي اصطلاح کې اوستیوپوروسیس حالت ویل کېږي. د هغوی د هډوکو هغه طبقه چې هغه خویوي، لشموي، خصوصا په بندونو کې، یا لکه د په عام اصطلاح ووایي چې د زنګونو یا د کونډو په بندونو کې د هغوی کومه هغه عضروف چې وي دغه پوستیوپوروسیس باندې اخته وي، نو په دې موسینو خلکو او کزنانه دي او کمرتنه دردونه زیات وي. ولې استثنا هم په ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي، خو په چون د ماشومانو د وجود تقویتي سیستم ایمونیتي زیاته ده، نو هغه ماشومان چې ناروغي حالت ونه لري، یا مثلا لکه بعض ماشومانو کې هم پیسي خلط رماتیزم پیدا کېدلی شي چې رماتوید آرتایټس ورته وایي، نو په دې ماشومانو کې هم درد پیدا کېدلی شي. خو زیاتره درد په مشرانو، موسین خلک کې پیدا کیږي. علت یې همدا ده چې دغه موسین خلک طبیعي شکل سره د دوی د هډوکي هغه نارمل حالت ورو ورو غیر نارمل حالت ته راځي، او د هغوی هغه تقویتي حالت کموالی کوي، حالت اوستیوپوروسس ته راځي. نو په دې حالت کې هغوی ته دردونه په دې وجه چې هډوکه وچ وي، اصطلاح عام اصطلاح به ووایي، ساده اصطلاح چې خلک پوه شي، هډوکه یې وچ وي غوړ نه وي، نو په دې اساس دې ناروغانو ته چې موسم دي عمر زیاته دردونه زیات پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو په فیسبوک باندې زموږ ځینو وطنوالو کمنټونه کړي وو، لغې ډلې به یو چا په نوم د وطن خواخوږي لیکلي، البته ممکن مستعار نوم وي، خو په هر صورت دوی لیکلي چې زموږ په کور کې یو زنانه مریض ده چې د مفصلو یا اډوکو دردونه لري، کله کله یې غوښه هم شنه کیږي، درد بیخي زیات احساسوي. همدارنګه ځینو نورو هم کمنټونه کړي، خو یو په یو به تاسو ته ووایم که غوښتل چې هغوی ته هم جواب ورکړي. په همدې اول کې مننه.
دا غوړ چې پښتنه کړي چې زمونږ په کور کې زنانه دي او اډوکو بندونه درد کوي او شین شین خپونه کوي، مونږ د تا په تیلي بي اصطلاح کې پریتي ممرجني تمایو یا د دشنه یا سره خپونه پیدا کېدل، ځینې وختونه هغه ناروغان چې د بندونو درد ولري او د هډوکو درد ورسره وي او دغه شنه شنه خیا سره خپونه خیالونه ولري، نو دغه ناروغان زیاتره وخت د رماتیزم ناروغۍ ته چې عامه اصطلاح زموږ خلک ورته باد وایي ډېرې ته پاتې کېږي. نو ښه طریقه دغه ده چې دغه ناروغان چې دي ځان ګرم وساتي، او همدا ډول که چېرته نږدې ډاکټر هلته موجود وي، هغه د روماتویډ آرترایټس یو ټیسټ باید وکړي چې آیا دا مثبت دی که منفي دی، او که دې ته لاسرسی نه لري نو دغه ناروغان دې کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، لمر واخلي. په دې طریقې سره به د دوی دردونه یو څه اندازه کمښت پیدا کړي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل وطنوال هم لیکلي، ذاکر آریان په نوم، چې د عرق النساء ولې په ژمي کې پیدا کیږي؟ اکثر په اوړي کې کم وي یا بیخي نه وي، همدغه سیاتیک دردونه چې له د شاخوا تر پښو پورې همداسې سړی حس کوي لملا لاندې، په دې اړه باندې څه هغه د خصوصاً په ژمي او په سړه هوا کې د دغه علت څه بلل کیږي؟
د عراقنسا درد چې مونږ ورته په طبي اصطلاح شیاکي کوایو، دغه درد د ملا خصوصا د ملا د مغروب څلورمې پنځمې او د پنځمې سپون مغروب ترمنځ چې کوم شیاټیک نرو یا عصب راغلی ده، اکثره وخت د ژمي په موسم کې چون هوا یخه وي، کله چې هوا یخه وي په دغې وختونو کې د دغې عصب مسیر د مونږ ورته دغه ورانه سره ورانه سره درد راځي، او لاندې شپې ته انترګوتو پورې د دې اوږ مسیر لري چې په ټول وجود کې لوی اوږ عصب همدغه دی. نو کله چې د ژمي په سړه هوا کې ناروغ د سړې هوا هوا سره مواجه شي او کله کله غیر منظم حرکات وکړي، نو چون دلته هوا سړه وي او دلته د عضلاتو شخوالی راځي، د عضلاتو کلکوالی راځي، چې کلکوالی شخوالی مونږ ورته په طبي اصطلاح کې سپزم وایو، کله چې د عضلات شخ شي سختوالی کلکوالی وکړي، دا چې د عصب د سیاتیک عصب د عضلاتو تر مابین کې شوی، نو دا ځینې وختونه هغه د کلکوالی او سختوالی په وجه رایثار کی ونیسي. کله چې ونیسي په عصب باندې فشار راشي، د فشار د وجې دغه دردونه په سړه هوا کې زیاتېږي، او همدا علت ده چې ځینې وخت د عرقي نصاب حالتو کې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي چې تاسو مشکوله استعمال کوئ. مشکوله یعنی د ګرمو اوبو نه یو ډک پتاکۍ استعمال کوئ تر څو د عضلاتو شخي یا کلکوالی نرم شي او د عصب ریلکس حالت ته لاړ شي، آرام حالت ته لاړ شي. نو په دې حالت کې علت دا ده چې د عضلاتو کلکوالی او شخی پیدا کیږي، د دې وجنه دردونه زیات وي، او د ګرمۍ په موسم کې عضلات نرم وي، عضلات دوی ته آسب ته اجازه ورکوي چې خپل مسیر په نورمال ډول طی کړي. نو په ګرمۍ کې واقعا د دې دردونه کم او په ژمي یا سړه هوا کې د دې دردونه زیات وي. علت یې همدا د عضلاتو شخوالی کلکوالی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو، البته د ازادي راډیو واتس اپ فکر کوم څه ستونزه لري، نو یوازې په ټلیفون باندې دوی کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي. خو په هر صورت نن د ژمي په موسم کې یا په سړې هوا کې د اډوکو او بندونو په درد باندې خبرې کو، دا چې ولې دغه دردونه زیاتېږي، خصوصا هغه کسانو کې چې مخکې دغه دردونه تجربه کړي وي. ډاکټر صاحب ګل زمان صبرای زموږ میلمه دی، د عمومي جراحي یو تکړه متخصص دی د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې چې له دې سره به خبرې کوو. تر اوسه مو هم ځینې مسایل مطرح کړي دي. نو اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلی او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه یا نظر کولای مهرباني.
محترم سپی الله ستانکزی صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه، سلامت اوسې، مهرباني سه.
خدای دې خوشاله کستان سه. مېر جناب اوریدونکو عبدالحاد تعالی د هلمند ولایت څخه ډاکټر صاحب تم داس په ګډي ګډي سلامونه وایم. ستانکزی صاحب محترم ډیر شایسته او په زړه پورې موضوع متاکلې ده، خدای پاک مو خوشاله کړي. نو سپی الله ستانکزی صاحب محترم، زموږ جوا جانی ا دې ده، نو بیخي ډیر وخت کیږي چې دلته په هلمند ولایت کې موږ بیخي د خدای تر آباد ډاکټران ته دیولې ده. نو دغه د عضلاتو دردونه لري، مثلا زنګونونه درد کوي، دغه چې دغه د ټوله بندونه کده لاسوس بندونه کده شو بندونه ټوله درد کوي. موږ د خدای تر آباد دوا ستانکزی صاحب محترم په کړی دي، آتا کندهار ولایت مومن روغتون تم دیولې ده، خدای تر آباد پیسې موږ مثلا پر دوا ورکړي ده، خو بدبختانه در وسته نتیجه نه ورکړي. نو زما د ډاکټر صاحب محترم ته دا غوښتنه ده چې مثلا څو کده دغه جانی ا دې د پاره د تداوی لپاره کچيري چيري تاسو دوا را شو، مثلا تاسو خپل مرکز مر تراو شو چې حالت درولو دوای مډی روانه کړی خو دروسته نتیجه نه ورکړي. ساري ګل صاحب محترم،
بلې مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو غواړئ د ډاکټر صاحب مهرباني وکړي که جواب دوی ته لری ورکوي.
ستاسو د صاحب د عبدالحی ورور غږنی واوري د دې څنګه می واوري دا نو ادا چې په خام مون دلته ذکر وکړو چې مشران او مؤسسین خلک کې هغه کا زنانه دی او کمر باندې دردونه پکې زیات پیدا کیږي. خدا چې دی د دې وجود دی باندې نو مفصل درد لري. نو عبدالحی ورور ته بزن دومره وایم چې د دې خو دا چې دردونه آرام نه کیږي، نو مخکې د مخکنه د هغې تشخیص په کار ده. د تشخیص نه وروسته د هغې درملنه په کار ده. نو د هغې ناروغ باید لومړی معاینات ترسره شي چې دا وروسته مونږ په دې کېدای شي بخت راشي په دې موضوع باندې چې آیا دا ناروغ د ویټامینونو کمبود لري، د ویټامین ډي کمبود لري، د کلسیم کمبود لري، نور دی اډوکو دی دندونو اړوند ناروغي لري، مثلا رومتي درتایټس دا، مثلا انټي سپوریزین فاکتور لوړوالی دا، ټګلری یا یریکیسس دی لوړوالی دا. نو کله چې دا معاینات شریک شي، تشخیص وشي، د تشخیص وروسته درملنه کیږي. ان شاء الله الله بخیر کی درملنه به کیږي. هر مرض دوا لري، هر مرض د تشخیص وروسته حتما خپل دوا لري، الله تعالی شفا ورکړي.
مننه ډاکټر صاحب. دلته یو بل قسم دی، ازادي روډ په فیسبوک باندې لیکلی نعمت الله منګل چې د دې خبره چې پلا لاندې پلا چې ورته وایي هغه درد کوي، څو ورځې کیږي او علت یې څه کېدای شي د پښتنه کړي اتمن د پښې پلا خي. نعمت الله
ورته بدمره وایي چې دا پلا د عاشل توتر چې ورته وایي د پاک یا د پندای قسمت شاته په موقعیت لري. د تا دا کوم اشیل وتر چې ده د دې سره زمان عصب رګ هم تللی ده، شیټیک یو برانچ دلته تللی ده. نو دا هم د ژمي په موسم کې یوې لتی هم ده د شاخي کلاکوالي او سختوالي په وجه، خصوصا د قدم وهلو په وخت کې درد کوي. یوازې علت یې همدا د ژمي د موسم د کلکوالي سختوالي د وجې چې په کلا کې د اشیل په وتر کې راځي علت یې دای ده. او ځینې وختونه د اشیل وتر کله کله لنډوالی پیدا کوي، که چې دغه لنډوالی د متقابل طرف سره دوی مقایسه کړي، که چېرته پکې لنډوالی موجود وو، نو هر وخت چې دغه ناروغان قدم وهي چون اصل وتر یو ډیر قوي وتر ده، خو دی وجود د ټول پاتني وجود دی وزن برداشت تخلي، نو که چېرته کم اندازه لنډوالی هم پکې موجود وي د کشش په وجه دا چې زیات کش کېږي پکې در پیدا کېږي. دغه دوه علتونه دي چې یو د کلکوالي او سختوالي کې دې وجه نه، او بل ځینې ناروغانو کې د اشیل تندن د شاکنس دی وجه یا د کم مخ لنډوالی دی وجه منځ ته راځي.
بله، یو بل کامنٹ به هم واخلم، بیا به ځینې نورې پوښتنې شته د ویټامینو او تغذیه په رابطه باندې چې هغه به وکم. د ازادي روډیو په فیسبوک کې البته دوی کامنٹ کړی وو چې زابط خان منصور لیکلی چې یو اسانه کورنۍ علاج وخی چې هغه خلک چې اقتصادي وضعیت خراب وي په خپل کور کې تر سره کړي، البته د اډوکو د درد مخنیوي لپاره منظوري ده. مننه. خیر،
زابط خان روته موضوع مطرح کړی ده، سوال یې کړی ده. او هغه ناروغان چې د هډوکو دردونه لري، د هغوی اسانه درملنه خصوصاً د هغه خلکو دپاره چې د هډوکو د موادو کمښت ولري، زیاتره په دې ناروغانو کې لکه د ویټامین ډي او یا د کلسیم د کمزورۍ وجه دردونه زیات پیدا کېږي. نو دغه ناروغان کولی شي، که څه هم په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دی، اقتصادي وضعیت کم دی، خو ذکر زموږ د دیهاتو یا د کلیو یا د منطقې خلک د ځان سره مالداري ساتي او همدارنګ کورني مرغان ساتي، چرګان ساتي. نو دغه ناروغان کولی شي چې هم لارې ساده ده، اسانه ده، هم قیمت اقتصادي قیمت یې نشته. لکه چې هر سړی په کور کې انشاءالله چې هم مالداري لري، هم چرګان لري، نو دا ناروغان کم از کم ورځې دوه درې هګۍ باید استعمال کړي، او همدارنګه لسخه چې ولري شیدې استعمال کړي چې دا د هډوکو د کلسیم او د ویټامین ډي په پوره کېدنې کې
دې اهم رول لري. بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس برا شو دی ویټامینو او تغذیه پر اړه باندې یو عام تصور چې دی، البته دا دیغه کسانو په ارتباط دی چې عمرونه لکه څه زیات وي، اکثر ډاکټران یا ګڼ نور کسان ورته وایي چې تاسو هم دغه یوازې ټابلیټونه دي کلسیمي هم دغه خوري، نور څه هغه نشته. او د دوی د دې تر څنګ چې د اډوکو تداوي کیږي لکه څه به دردونه کمیږي، خو د معدې او نور هضمي سیستم ډېر خرابوي او نور مشکلات ورته پیدا کوي. فکر کوي چې د اډوکو د دردونو د کمولو لپاره یوازې هم دغه دواګانې دي کنه نور څه هم توصیه کیږي؟ روغتیا پالان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟
محترم، ریښتیا هم چې دغه ورونه چې د ویټامین ډي او د کلسیم او د ویټامین سي کمبود لري، که څه هم دغه ناروغان چې د ویټامین ډي او د کلسیمونو ټابلیټونه خوري دوی ته په هضمي سیستم کې ستونزې مشکلات پیدا کېږي، درسته خبره ده. خو دغه ناروغان باید یوازې په ټابلیټونو باندې اکتفا ونه کړي، یوازې ټابلیټونه استعمال نه کړي. دا ناروغان چې د ویټامینونو کمښت لري، خصوصا موسم خلک ختمن د ویټامینونو کمښت لري، او همدارنګه زمونږ استاسو په ټولنه کې خزینه طبقه د ویټامینونو کمښت لري، هغې علت هم دا ده چې هغوی آزادې فضا ته نشي وتلی، هغوی آزاد محیط ته نشي تللی، هغوی د لمر وړانګې نشي اخیستلی. نو دغه ناروغانو دپاره مونږ توصیه دا ده چې ډېر زیات هغوی په د کلسیمونو او د ویټامین ډي او کلسیمونو په ټابلیټونو باندې هم فوکس ونه کړي. دا ناروغان دي همدا خواړه استعمال کړي لکه په خاص چیز کې شو، مثلا هګۍ ده، شیدې دي، ماستې دي، ورته وایو سبزیجات استعمال کړي چې په دې کې کافي اندازه ویټامینونه موجود دي. همدا ډول کړای شي چې د لمر د وړانګو نه استفاده وکړي. زموږ وطنوال شاید دی باندې وروسته هم راشو چې د لمر وړانګو نه څه ډول استفاده وکړو، او اوس که همدومره کافي بولم چې دا ناروغان د ویټامینونو د بیا لاسته راوړنې لپاره یوازې په دواګانو باندې فوکس باید ډېر ونه کړي، اتکا ونه کړي. نو همدغه سبزیجات ته زمونږ په وطنونو کې پیدا کیږي چې هغه اکثره خلک بزګران دي، سبزیجات کوي، هغوی نه استفاده کولی شي، مثلا د هګۍ نه او د شیدو نه د مستو نه د دغو شیانو نه استفاده وکړي تر څو د دوی هډوکو مواد سوره او هډوکي غوړ شي او د هډوکو په دردونو کې به کمی راشي.
من ډاکټر صاحب صبرای د ویټامین ډي او کلسیم یادونه مو کړل، کومې نښې شته چې سړی وپوهیږي چې دغه ویټامینونه کم دي؟
اوهو، هغه ناروغان چې د ویټامین ډي او کلسیم کمبود ولري، د دې لپاره چې زموږ محلي خلک په دې پوه شي، دغه ناروغان اکثره وخت دردونه زیات وي او همدارنګه د دې ناروغانو نوکان ماتیږي او غاښونه د تاو خلکو غاښونه ریږي، پوست یې خړاو سپیری او دا ناروغانو عمده نښې دغه دي. او زیاتره وخت که چېرته د دې خلکو ویټامین ډي او کلسیم ډېر زیات کمبود وکړي، اکثره وخت د دې ناروغانو د لسونو ګوتې راټولېږي چې دوی ته ټیټاني وایي، یو قسم راټولېږي داسې راغونجېږي، هغه چې په زیات اندازه کمبود وکړي داسې لږ لږ کمبود کوي. هغې سره د نوکانو ماتېدل دي، د غاښونو ماتېدل دي، د پوستکي سپیروالی ده، دا پکې رومده نښې دي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو. د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یاست. تر لنډې دمې وروسته بیا هم پروګرام ته دوام ورکوم. مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب صبرای، مننه چې دغه پروګرام ته راغلی. البته بل مسله دا ده چې د ژمي په مال باندې د تودوخي خبره ده. اکثر زینو کې چې سړی ګوري خلک ځوانان ډیر زیات توجه نه کوي، سم ګرم کالی نه غوندي، جراب ډبل یا کلک سم نه غوندي، بوټان مثلا د ژمي لپاره مناسب نه وي. همداسې ورپورت بیا نو یوازې هغه افغاني کمی سپرتوګ وي او یو څادرې تاو کړې لزانه. فکر کوي چې دغه کافي تودوخه ده چې بدن ضرورت لري که نه باید که غټ جمپر واغوستل شي او ځان ښه ګرم وساتل شي چې لومړی خو له دې وایرسي ناروغیو او هغو سره چې د ژمي په مال خلکو ته لګېږي، والګۍ او زکام نور، او بیا وروسته تر هغه دننه د وجود د اډوکو د مفاصلو د دوامداره درد څخه ځان وژغوري.
او تنظ صاحب، تاسو ډېر خوشي ته اشاره وکړه. زمونږ خلک اکثره ځوانان دي یا ځینې د پخمنګ عمر خلک دي، دوی همدې حالت ته یا دې ساړه حالت ته دومره توجه نه کوي، هغې سره بې پروايي کوي. لکه تاسو چې مخکې وویل چې دوی ګرم کالي نه اغوندي، پتن جمپر یا بنین یا جوراب دا ډېر دریشي چې ورته وایي لاندې بنین نه دا نه استفاده کوي. دغه د ساړه په حالت کې لکه مخکې چې یادونه وشوه، دا د شیاتیک دردونه، د ارکنستا دردونه، د هډوکو دردونه زیات پیدا کوي. همدارنګه د دې نه علاوه لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې هماغه وایرسي ناروغۍ دي، هغه هم دغه ناروغان چې خصوصا مسکونه استعمال نه کوي خونه ستی ځان، نو هغه هم مبتلا کېدای شي. نو ښه خبره د دې لپاره دا ده چې ناروغان نه باید تعلیم خلک مخکې د ناروغۍ نه چې دوی ته ناروغي پیدا کېږي، باید د کلی تر څنګ جمپر هم واغوندي، بنین واغوندي او ګرم جراب استعمال کړي، ځینی خلک دلته بیا هم سوال پیدا کېږي، بیا به ځینې خلک وایي چې د دې دپاره دا اقتصادي مشکلات دي. مونږ دومره ویلی شو چې انشاءالله هر څه یو دومره اقتصاد به ولري، که نور څه نه وي په دې خبره بدم ښکاره نه شم. په لیلامڅه شیو کې ارزانه پیدا کېږي، اسانه پیدا کېږي، باید هغوی حتما دغه مکسیرانه او دریشي او جوراب او دا شیان استعمال کړي او ځان ګرم وساتي. او کله چې موقع درلوده او لمر و په آسمان کې وریځې نه وي، لمر و په دې حالت کې بیا کېدای شي چې د لمر د تودوخې نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، یو بل خبره هم ده چې مثلا یو سړی به دوامدار یا په زنګون یا په لاس کې درد ولري، خو دا درد به ډیر جدي نه وي، اما په مرور د زمان به د هډوکیو د نورو عضلاتو تیشیو رګونو کارو خرابوي او دا به ډیر وخت نیسي چې بیرته به ریکاور کیږي. کوم حالات کې ښه ده چې سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مخکې له مخکې غم وخوړل شي؟
مفاصلو کې یا د یادو کې کوم درد ولري یا بندونو کې کوم درد ولري، نو دا ناروغان که څه هم دې ته په اوله مرحله کې درد پیدا کېږي، ښه طریقه یې دا ده چې په لومړیو وختونو کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه په لومړیو حالتونو کې دا موضوع چې بیا وروسته په نورو حالتونو بدلېږي، مرضی واقعات بدلیږي، شاید مزمن دردونه کوس دی برخې ته لاړ شو، مرضی افتونو برخې ته دغه موضوع ډېره بل خواته ځي او ډېره پیچلي او اوږده کېږي. نو لنډ به ووایو چې دغه ناروغان څومره په اول وختونو کې که ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو ډاکټر هغې ته اسانه ساده لارې ورښودلی شي تر څو د هغې د مخته د درد د مخته تګ مخنیوی وکړلی شي. او که چېرته بېغوره پرېږدي، وخت کې تېر شي، په مرور د زمان سره لکه بیا مخکې چې ویل چې د مختلفو ناروغیو باعث کېدای شي، وروسته په زمان سره ځي، مثلا ځینو وختونو کې که ضربه یې لیدلې وي امکان لري استعمالي پیدا شي چې زموږ عام خلک ورته ویلی وایي دغه مریضۍ ورنه پیدا شي. نو دې نه ښه دا ده چې په اولو ورځو کې ډاکټر سره مشوره وشي، د ډاکټر د هدایت مطابق که دوا وه او نه وه او ډاکټر کوم هدایت کړل د هغې دپاره کمپلینټ یا اتیرې تطبیقول هغه استعمال کړي، دا به ډېر ښه وي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو په کورونو کې اکثر ښځې زموږ خویندې او وروڼه، خویندې او مورګانې میندې، دوی کالی یا جامې په لاسونو باندې مینځي، مثلا په عام اصطلاح څو تشته کالي وي چې دوی مینځي، شپږو تشته کالي وي یا څو لس دولس جوړې کالي، او دا د یو نفر له وسه ډېره بره خبر ده، او دا به یوه ښځه یا یو جلکۍ به دا کار کوي، کله به اوبه ګرمې وي، کله به سړې وي، بیا به دا اواري غواړي، خصوصا په ژمي کې دغه مسله ډېره غده. او اکثر ښځې چې کله کالي مینځي دا د ګوتو پنجې یا لاسونه ډېر په درد وي، او وایي چې دوه درې ورځې همدغه درد بیا کړیږي. هغوی ته د تاسو مشوره څه ده چې بالاخره څه وکړي چې دردونه یې لږ څه کم شي، په څه شکل باندې څه توصیه لرئ؟ او آیا دغسې مریضان تاسو سره شته چې مثلا د لاسونو د پنجو له درد او له سوځېدو شکایت ولري؟
بله سنیزه صاحب، دغسې ناروغان خو هم شته، باید ووایم چې د دې ناروغانو چې کمپلیکیشن یا اختلاط یې ورکړی هم شته. اکثره داسې ناروغان چې هغوی ځان ته پام نه کوي، لکه تاسو ویل چې د ورځې اتلس جوړه کالي وینځي، ماشین هم نه وي، برق هم نه وي، دی دې کې خویم د تا او داسې توصیه زما ده چې دغه یې که چېرته دوامدار همدې لاسو باندې وینځل کوي، د دې نه موږ ناروغان هم لرو، دې ته په بندونو کې یو پړسوب پیدا کېږي چې هغې ته سیسټونه وایي، ګینګلینک سیس پیدا کېږي، د بندونو کومه پرده چې دا اکثر وخت د زیات فشار د وجې نه څیری کېږي، د هغې مایع په هر طرف وځي، هلته یو سیس جوړوي، ګلوله شکله برمدګي پیدا کېږي چې موږ ته مراجعه کوي چې داسې مسله ده. نو د دې ښه طریقه دا ده، ځینې وخت به ګرمې اوبه وي، ځینې وخت به نه وي. نو ښه طریقه یې دا ده چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې
باید د خویندو دې ته ډېرې متوجه اوسېږي چې اته لس زره کلي په یو ورځ کې باید په یو ځل هغې ته چې نهوي وایي نه ویندي هغه په وقفهیي شکل یو یو دوه جوړه کلي په وقفهیي ډول وویندي او کله چې درد ورته پیدا کېدو هغه وخت کې د کلي د وینځلو نه پارېز کوي ځان دې ګرموي بیا د هغې نه وروسته بیا هغه وقفهیي شکل کلي ویندي په
بله ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب ګلزمان صبرای کور موادان چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره خبرې وکړلې او د اډوکو د درد او همدارنګه د مفاصلو د دردونو خصوصا په ژمي کې د دغه دردونو مشکلاتو په اړه خپل نظریات او مهم علمي نظریات او مسایل موږ سره شریک کړل. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ دغه پروګرام تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دویمه برخه کې به تر ډیره پورې د واکسینو د ګټو په ارتباط باندې خبري وشي. ښاغلی ډاکټر اجمل پردیس په دې رابطه باندې زموږ د همکار نوریاس نوري پوښتنې ځوابوي. تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د واکسین له نوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کېږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورپېژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست؟ لومړنۍ، ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلث کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤل په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پیچډي برنامې دکترا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټي ایم ډي یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکترا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامي وه نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین ټاپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړه. بل خاصه پبلک هیلث په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډي سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تمویلیده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نېشنل یو سي یا نېشنل ایمرجنسي اپریشن سنټر کې د ترحداتو د لپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤل پاتې شوی یم او اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې
ډېر لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله.
زه ډېر ماشومتوبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چیچلې وه او زه ډیر کوچنی وم، هغې سره شفخانې ته لاړم او کله مې چې هلته خدمات ولید او د شفخانې هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شوده د واکسینونو برخې ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کېږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپله نیم ژوندي موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره، د لویانو لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې
رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومنګ او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور دیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغې ته هرډ ایمیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې نه اخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ، یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې موږ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه مړ شوی دی. زمنګ استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې مړ شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل دی. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهله د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پینزګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلامات څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سي وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ديار لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
فار
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي.
په
نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله
او په ډیر لوړ لګښت سره کی.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خپرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغو ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟
زه باید تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلاري لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دی د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج ته ورته نخې نښانې پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې دا پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته ګواښ شته د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینیټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرضونو سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کړو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوی نه یونیسف نه ډبلیو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچینه پوری یا نشنل ملی کلچینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پورې ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو چې د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځځي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځځي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې ناشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ یې واخیست.
ډېر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهره یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایي او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کی.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5. موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطحه باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومانو کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از موږ سیف هم دي او د غلط اختلالات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټدیت کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې تلته ضرب کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و چې خوشبختانه موږ د دې هیڅ فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې دغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږه اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک په پوره پوه شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی ماغه پسې مصروف دی.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا بلوستاد و ما تکڑی چو بندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا وی هر بدکڑا حق بدما کا آزار شده چالو نجانا چی تالا ساده آزار شده چالو نجانا
ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پظاهر صورت غلط شو با باطن پخار و پ